په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زه نوري اس نوري هرکلی کوم. د افغانستان د دولت د مرچ پلاوي وغړي پوځي کوفي وایي که نړۍ د افغانستان د سولې روانې پروسې ته بې حوصله شي، طالبان به ځان په پوځي او سیاسي ډګر کې برلاسی وبولي. خو نړیواله ټولنه باید نور څومره صبر وکړي؟ په دې اړه د چارو د یو کتونکي نظر مو اخیستی. نور مطالب هم لرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین دا خبرونه اوروي.
ولسی جرګې نن درې نورو نوماند وزیرانو ته د باور رایه ورکړه. ناټو وایي وضعیت په کتو له افغانستانه د وتو پریکړه کوي، او بریتانیا لومړنی هیواد دی چې د کورونا واکسین تطبیق ته یې اجازه ورکړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسی جرګې نن درې نورو نوماند وزیرانو ته هم د باور رایه ورکړه. نننۍ غونډه کې ټول ټال 15 وزیرانو او د افغانستان بانک ریاست ته د نوماند رئیس لپاره د رایو صندوقونه کېښودل شول. دوی کې درې کسه بریالي او درې نورو د باور رایه ترلاسه نه کړې. د عام روغتیا وزارت لپاره احمد جواد عثماني، د سرحدونو وزارت لپاره محب الله سمیم او د اقتصاد وزارت لپاره کریمه حامد فاریابي هغه نوماندانو چې د باور رایه یې ترلاسه کړې. کلیو پراختیا وزارت ته کاندید وزیر مجیب الرحمن کریمی او پوهنې وزارت ته نومانده رنگینه حمیدی بیا ونتوانیدل چې د باور رایه ترلاسه کړي. د افغانستان بانک ریاست ته نوماند اجمل احمدی هم د رایو له دې بهیره بریالی ونوت. د ناټو عمومي منشي وایي د ناټو غړي هیوادونه او شریکان به د راتلونکي کال وضعیت ته په کتو له افغانستانه د وتلو یا هم هلته د خپلو پوځیانو د کمولو پریکړه کوي. ینس سټولټنبرګ دا خبره د ناټو د بهرنۍ چارو وزیرانو له غونډې وروسته یو آنلاین خبري کانفرانس ته وکړه.
دا چې په افغانستان کې خپل پوځیان نور کم کړو یا په تدریجي ډول له افغانستان ووځو که پاتې شو، دا پریکړه به راتلونکی کال وضعیت ته په کتو وشي. دا پریکړه به د ناټو د ټولو شریکانو تر سلا مشورې وروسته کیږي. په را روانه فبروري میاشت کې به د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه مهمه وي.
په دې وروستیو کې د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 4500 ته راکم کړي. په افغانستان کې د یو استرالیایي سرتیری د انزور په اړه د استرالیا او چین پر لانجې امریکا هم غبرګون ښودلی. لانجه د تیر دوشنبې په ورځ هغه مهال پیل شوه چې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان د هغه استرالیایي سرتیری انزور پر ټویټر خپور کړ چې د یو افغان ماشوم مرۍ ته یې چاړه نیولې ده. لیجیان ژاو دغه ټویټ کې لیکلی و چې د استرالیایي ځواکونو په وسیله د افغان ملکیانو او زندانیانو پر وژنې بوګنېدلی دی. له دې ټویټ وروسته د استرالیا صدر اعظم وویل چې دغه خپور شوی انزور فوټوشاپ شوی او باید چین یې په اړه بخښنه وغواړي او لرې کړي. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند کالی براون د چین دغه کار د دوی نوې ناوړه کړنه بللې ده. نیوزیلند، فرانسې او تایوان هم ویلي وو چې ټویټ شوی انزور بوګنوونکی وو او ټولو هغو هیوادونو ته یو سپکاوی دی چې افغانستان کې پوځیان لري. چینی ډیپلوماتانو بیا ویلي دغه انزور او ټویټ ته غبرګونونه له حده زیات دي. له غبرګونونو سره سره د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان دا ټویټ نه دی لرې کړی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي کابل کې د هدفي وژنو د یوې ډلې مشر نیولی دی. دغه ریاست نن په یوه خبر پاڼه کې نیول شوی کس شیرپادشاه یاد کړی او ویلي دي چې درې کاله وړاندې له طالبانو سره یو ځای شوی. ملي امنیت وایي دغه کس د سرانوالانو، دولتي کارکوونکو او د ملي اردو د منصوبینو په وژلو کې لاس درلود چې ځواکونو یې قرهباغ ولسوالۍ کې ونیو. خبر پاڼه کې راغلي نیول شوی کس د طالبانو لخوا د شپې پاڼو د خپرولو دنده هم درلوده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سترګو یوه ډله ډاکټران جوزجان ولایت ته تللي او دغلته د یو څه مودې لپاره د سترګو د پردو وړیا عملیات کوي. دغه ډاکټران د ترکیې په مرسته د سترګو هغو ناروغانو ته عینکې هم ورکوي چې اړتیا ورته ولري. د جوزجان د عامې روغتیا مشر عبدالغفار خوشیوال وایي دغه ولایت کې د سترګو متخصصین کم وو او په خبره یې د ورغلي ټیم کارونه ګټور دي. خوشیوال وایي جوزجان او څنګلوري سرپل ولایت کې د سترګو ناروغي شته، خو وایي دوی کراش میر نه لري. د سترګو دغه ډاکټران به د شلو ورځو لپاره جوزجان کې پاتې شي. بریتانیا د نړۍ لومړنی هیواد شو چې د یوې جرمنۍ کمپنۍ بیو انټیک او امریکایي ملګري شرکت فایزر د کورونا واکسینونو ته یې د تطبیق اجازه ورکړه. ټاکل شوې دغه واکسین د راتلونکې اونۍ له پایله بازار ته وړاندې شي. د درمل جوړولو بیو انټیک جرمنۍ او فایزر امریکایي کمپنۍ دغه اعلان نن په نیویارک او ماینس ښارونو کې وکړ. له دې سره به بریتانیا اجازه ولري چې تر امریکا او نورو اروپایي هیوادونو مخکې خپل خلک د کورونا پر ضد واکسین کړي. د فایزر شرکت مشر البرت بورلا د بریتانیا دغه پریکړه تاریخي شیبه یاده کړه. یو شمېر نور هیوادونه هم هڅه کوي چې کورونا واکسین تولید کړي. دا هڅې داسې مهال کېږي چې د امریکا د جان هاپکنز پانتون د شمېرو له مخې نږدې 4.5 میلیونه انسانان په ټوله نړۍ کې په کورونا اخته شوي چې له دې ډلې نږدې 1.5 میلیون تنه مړه شوي دي. او د ملګرو ملتونو سازمان ټینګار کړی چې په سمندرونو کې د ایسارو لکونو ماڼوګانو وضعیت ته د رسیدګي وشي. دا ماڼوګان یا د بیړیو کارکوونکي چلوونکي او خدماتي منصوبین د کووېډ-19 یا کورونا وبا په خاطر د بیلابیلو هیوادونو لخوا د سفر د محدودیتونو په سبب څو میاشتې له کورونو لرې پاتې دي او د بیرته ستنېدو اجازه نه ورکول کیږي. شاوخوا 4 لکه دا خلک په بیلابیلو سمندرونو کې ایسار دي او د ستنېدو اجازه نه لري.
له اسد الله الدین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د دولت مرکزي پلاوي غړي فوزیه کوفي وایي که نړۍ د افغانستان د سولې روانې پروسې ته بې حوصلې شي، طالبان به ځان په پوځي او سیاسي ډګر کې برلاسی وبولي. په دې اړه به چې نړیوال باید نور څومره صبر وکړي چې په دې هیواد کې سوله ټینګه شي، د چارو د یو کتونکي نظر مو اخیستی.
زه فکر کوم نړیوال ټولنه په دې فکر سره رسیدلې ده که چیرې هغه سوله مستو چې هغه ډېره فاجله کې وي او هر څه طالبان غواړي هغه ورسره منو، دا زموږ په خیر نه ده.
په هلمند کې د پایوان په نوم د مدني ټولنې مشر وایي د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایي قضیه به تر هغو تعقیب کړي چې د قتل عاملانې موندل شوي او سزا ورکړل شوي نه وي.
موږ به دا قضیه په هیڅ صورت ترپتاسې پرې نه ځو لکه چیرې قضیه د نورو خبریالانو چې وي.
په نړیوالو مسایلو کې اورئ چې د امریکا د عدلي وزارت په دې اړه چې آیا د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د سیاسي ملاتړ په بدل کې د محکوم شویو د بخښنې ژمنې کړي څېړنه کوي. دا ډول سندرې لکه د ودونو په محفلونو کې دود شوي. په دې اړه د ژوند په شیبو اونیز خبرونه کې چې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو نور معلومات ترلاسه کولی شئ. له بلې د اساسي بشري حقوقو خبرونې سره یو ځای مننه چې ازادي رادیو او ری خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د دولت مذاکره کوونکو پلاوی و غړي فوزیه کوفي وای نړۍ ته نه ښایي چې د افغانستان د وضعیت او د سولې روان بهیر په اړه به حوصلې شي. میرمن کوفي چې پرونی د سولې په اړه په یو غونډه کې ګډون کړی وویل نړۍ که نړۍ بې حوصلې شي، طالبان به په مذاکراتو او د جګړې په ډګر کې ځان بریالی وبولي او نور به د مذاکراتو دوام ته ژمن پاتې نه شي. په عین حال کې د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر اشرف غني ځانګړی استازی عمر داودزی وایي د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن اداره به د اوسنی د ټرمپ د ادارې په نسبت د افغانستان د سولې لپاره ډېر ژمنه وي. د ازادي راډیو خبریال امید زهیر ملي نور تفصیل اوروي.
د افغان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی غړي فوزیه کوفي له طالبانو سره د مذاکراتو روان بهیر یو اوږد مزل بولی او په دې برخه کې شته پیچلتیا او ته اشاره کوي. میرمن کوفي چې د سې شنبې په شپه د سولې لپاره نړیوال ګډون بنسټ لخوا په یو آنلاین بحث کې خبرې کولې، راتلونکي نظام، سیاسي ګډون او اوربند د سولې روانو خبرو کې د پیچلو مسایلو په توګه یاد کړل او زیاته کړه چې نړۍ باید د دې بهیر پر وړاندې بے حوصله نشي.
که نړۍ د افغانستان د وضعیت په اړه بے حوصله شي او د سولې د اوسني بهیر د بریا لپاره له تضمین پرته افغانستان پرېږدي، طالبان به ځان په مذاکراتو او د جګړې په ډګر کې بریالی وبولي. نور به د مذاکرات لپاره ژمنتیا ونه لري او موږ به یوې نوې جګړې ته ولاړ شو، هغه څه چې یو منفي سناریو ده.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وړاندې ویلي چې تر کرسمس پورې به خپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسي. خو تازه د ناټو سرمنشي ین سټولټنبرګ او جرمني په بیړني ډول د اسکرو د وستو په اړه اندېښنه ښودلې. د افغانستان اسلامي دولت د مذاکره کوونکو پلاوی دا غړي وایي اوس مهال دواړه لوري پر اجنډا د بحث پایلولو او خپل لومړیتوبونو د ټاکلو لپاره په کار بوخت دي. میرمن کوفی زیاتوي د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوي لپاره د اوربان ټینګېدل او په دې اړه د بحث څرنګوالی لومړیتوب دی. اغلی کوفی دغه شان د ملي مصالحې عالي شورا جوړښت ته هم اشاره کوي او وایي دا کار به په کور دننه د سیاسيونو د نږدې کېدو په برخه کې مرسته وکړي. له دې وړاندې د جمهور رئیس غني ویان صدیق صدیقي ویلي د دې شورا د جوړښت په برخه کې هیڅ ډول اختلاف نشته. په ورته وخت کې د پاکستان لپاره د جمهور رئیس غني ځانګړی استازی عمر داودزی چې دې بحث کې ګډون کړی و وایي باور لري چې د امریکا نوی ټاکل شوی جمهور رئیس جو بایډن به د سیمې او افغانستان په اړه د ډونالډ ټرمپ په پرتله منطقي پریکړې وکړي.
چې سولې په حق لا بلا زیات کوششونه تیز کړي، لا زیات به وسیع کړي، اما برخورد به د ټرمپ په تناسب عقلاني تری په عقل باندې به استواري، په مشوره باندې به استواري.
خغلی داودزی د سولې په خبرو کې د پاکستان ونډه مهمه بولي او زیاتوي د پاکستان له همکارۍ پرته په افغانستان کې تلپاتې سوله امکان نه لري. د وای پاکستان له افغانستان غوښتي چې د سولې په ګډون خپلې غوښتنې د یو نوملړ په ډول دوی ته وسپاري، څو دوی روښانه کړي چې په کومه برخه کې تر کومه حده مرسته کولی شي. د دې غونډې دوه نورو ګډونوالو د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق او د حزب اسلامي د شوراګانو رئیس جمعه خان همدرد کلیوي خوا د سولې په خبرو کې د تیرو 19 کلونو د لاسته راوړنو په ساتلو ټینګار وکړ. بلورته بیا لا هم په دې باور دي چې تر اوسه هم افغان سیاسيون د سولې په اړه یوه اجماع ته نه دي رسیدلي. د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې د وږې میاشتې په 22مه نیټه په دوحه کې پیل شوې. خو د دې خبرو له دوام له نږدې دوه نیمې میاشتو وروسته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیره اونۍ وویل د سولې خبرو د بحثونو لپاره تګلاره وروستۍ شوې ده او یو نقل یې د قطر دولت ته په دې خبرو کې د اسانچاري راوستو په خاطر سپارل شوی دی. خو د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې تر اوسه د دې تګلارې په مقدمه کې د لا ډېر وضاحت لپاره بحث ته اړتیا شته.
و موریدل چې د افغانستان د دولت د مرکچ پلاوی غړي فوزي کوفي وای کنړی د افغانستان د سولې روانې پروسې د به حوصله شي طالبان به ځان په پوزي او سیاسي ډګر کې برلاسي وبولي. د افغانستان د دولت د مرکچ پلاوی غړي نړیوالو د غوښتنه داسې مهال کوي چې په قطر کې د دوی او د طالبانو د پلاوی ترمنځ له نږدې درې میاشتو راهیسې ابتدایي پیل شوو خبرو کې تر اوسه دواړو لورو د پام وړ پرمختګ نه دی کړی. د سولې د خبرو لپاره د کړنلارې پر سر لاکېدو هم دواړه لورې ضد نقیضې څرګندونې کوي. په دې اړه مې مخکې د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز لمرستیال مشر حکمت اعظمي سره مرکه وکړه او لومړی مترې پوښتنه وکړل چې ایا نړیوال نور د افغانستان د سولې بهیر ته صبر کولی شي؟
رئیس جمهور ترامپ د انتخاباتو د بایلیدلو نه وروسته او جو بایډن د ګټلو نه وروسته زه فکر کوم په امریکا کې یو تغییر راځي. هغه تغییر په دې باندې دی چې د امریکا د عسکر د وتلو مسله او د افغانستان د سولې مسله فکر کوم دا لور سره جدا کیږي. پخوا امریکا په دې کې ډېره جلا کوله چې باید افغانستان سوله د طالبانو سره مخ ته ولاړ شي، چون چې عسکر دوی ایستله. زه فکر کوم دا فکر اوس بدل شوی دی، بالخصوص د هغه نه وروسته چې طالبانو په هلمند کې مثلا په لشکرګاه ښار ته ډېر نږدې شوي وو او په هلمند د سکوت سره مخامخ وو. زه فکر کوم د هلمند امنیت ډېر زیات دغه بحثونه بدل کړه.
اعظمي صاحب، نړیوال تقریبا دغه د شل کاله په افغانستان کې ښکیل دي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم تیره ورځ د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په ترڅ کې چې په بروکسل کې په مجازي ډول باندې پیل شوې ده ویل راتلونکي فبروري میاشت به چې کله د ناتو د دفاع وزیران راټولېږي مهمه پریکړه کوي. د ناتو راتلونکي په اړه په افغانستان کې پریکړه کیږي. ولسمشر ټرمپ هم ویلي چې د راتلونکي جنوري میاشت تر نیمایي به په افغانستان کې د 3000 سرتیرو شمیر 2500 تو راکم کړی. نړیوال نور به حوصله شوې ده. د افغانستان د دولت مذاکره کوونکی پلاوی د منتخب ولسمشر جو بایدن ادارې ته ډیر هیله مند فکر کوي چې د دې ادارې پر تک سره به وضعیت کې ډیر ستر بدلون راشي او د افغانستان د دولت طلب درنه کړی.
زه فکر کوم دولت افغانستان په سوله کې بیا یو مرکزی رول اخلي او هر څه چې فیصله کیږي د دې ونډه او اواز په فکر کې ټول مهمه دی. کوم چې دا تر یو څو میاشتې پورې داسې نه و او دا د افغانستان دولت لپاره یو ښه خبر دی. زه فکر کوم نړیوال ټولنه په دې فکر ته رسیدلې ده که چیرې هغه سوله مشکو چې هغه ډېره په عجله کې وي او هر څه چې طالبان غواړي هغه ورسره منو دا زموږ په خیر نه ده. کوم چې طالبانو کوم وادي چې کړی دي هغه تر اوسه داسې نه ښکاري چې کوم دی عملي کړی اوسېږي. نو په دغسې حالاتو کې زه فکر کوم نړیوال ټولنه بالخصوص اروپایي اتحاد یا پر دې باندې فکر کوي چې اوسنی نظام قوي ملاتړ وکړي. ما تحلیل دا دی چې د افغانستان د دولت تله د سولې په مذاکراتو کې مخ په درنېدو روانه ده او دغه اخري پرمختګونو چې کوم مخکې ورته اشاره وکړل د هغې پر بنیاد باندې دی.
اعظمي صاحب دغه غوښتنه چې له طالبانو کېږي چې که اوربند نه کوي حداقل شخړې کمې کړي، فکر کوي چې طالبان به بالاخره دغه وضعیت په پام چې بدلونونه د امریکا په اداره کې هم راځي دغه غوښتنې ته غاړه کېږدي، حداقل شخړې به کمې کړي د سولې د اصلي مذاکراتو د پیلېدو سره؟
سوال دا دی چې طالبان خو دا نه وایي چې موږ خشونت نه دی کم کړی، هغوی خو دا مني چې مثلا خشونت مو کم کړی دی، مګر تر ټولو غټ سوال دا دی چې ځینې حملې کېږي طالبان یې یادوي او یا هم چوپتیا اختیاروي، کوم چې دا منطقي خبره نه ده. یعنی هر هغه حمله چې په افغانستان کېږي که طالبان په هغې کې خپل رول پردوي، هم بیا هم طالبان په شکل مسؤلیت لري، که خارجي جنګیالي کوي، خارجي ترستاني کوي، طالبان یو مسؤلیت لري د امریکا په مقابل کې، چې مثلا د دوحې د اګریمنت پر بنیاد باندې باید خارجي جنګیالي پر وړاندې باندې دوی عملیات وکړي، هغه له منځه یوسي. نو که چیرې هغه نه کړي بیا هم طالبان مسؤلیت لري. نو زه فکر کوم خشونت باید په اساسي معنا باندې او په صحیح معنا باندې رقم شي، او هغه په دې باندې نه کېږي چې طالبان فقط په ځینو عملاتو کې خپل رول رد کړي او یا هم څه اختیار کړي. زه فکر کوم دا اساسي معنا د اقتصادي خشونت نه ده.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي و چې په افغانستان کې د سولې د روان بهیر په اړه خپل نظر راسره شریکه او د یادونې وړ بولو چې نن د ناتو په مقر کې په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران هم د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان پر وضعیت او په دې هیواد کې د ناتو د راتلونکي په اړه خبرې کوي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون له دې غونډې په ترڅ کې دغه راز یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې شخړې دې کمې کړي او د سولې له دغه بهیر څخه دې سمه ګټه پورته کړي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت رو تکرائیم.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو ژوندۍ خبرونه هم د تاسو لپاره فرصت دی چې پکې ګډون وکړي او د ټاکلي موضوع په ارتباط خپل نظر له نورو سره شریک کړي. ازادي رادیو او ری هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو خبرونه کوي. د غراس په هم دی چپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د ماخام له 2 بجو پیلېږي، د سهار تر 2 بجو دوام کوي. په ټول افغانستان کې په منځنوي 1290 چپو سربیره لوې خارونو کې د اف ام په 15 په هلمند کې پایوان په نوم د مدني ټولنې مشر وایي د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایي قضیه به تر هغه تعقیب کړي چې د قتل عاملان موندل شوي او سزا ورکړل شوي نه وي. الیاس دایي د نومبر په 12 په لهکرګاه کې هغه وخت وژل شو چې د ده پر موټر د مقناطیسي ماین چاودنه وشوه. د مدني ټولنې پرون د الیاس دایي په اړه یوه غونډه هم جوړه کړې وه. احمد شبر د پیوند مدني ټولنې له مشر برکت الله سرشار سره غږېدلی. د مرکې په پیل کې پوښتنه ځینې کړې ده چې دوی په غونډه کې پر څه موضوعاتو وغږېدل.
په مسؤلینو باندې دا غږ وکړئ چې د شهید دایي صاحب قضیه باید په هر اړخیز ډول باندې وڅېړل شي. هغه اصلي عاملین چې د دې قضیې دي چې د دایي صاحب په وژنه کې لاس درلود هغه باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. نو زموږ غوښتنه دا وه او غږ مو په مسؤلینو دا وکړئ چې دغه قضیه هیڅ صورت باید پاتې نه شي، ځکه په دایي باندې ټوله هلمند خوار شو. زه فکر کوم چې زه ګونګ سوی یم، زه هیڅ آواز نه لرم. دایي زموږ د زړو آواز و، دایي زموږ یو رښتینی آواز چې تر مسؤلینو پورې به رسوي.
سرشار صاحب، تاسو ویل چې تاسو له چارواکو دا غوښتي دي چې دا قضیه وڅېړي او تعقیب کړي، که چېرته همدا قضیه همدغه رقم دوام وکړي بیا به تاسو څه کوئ؟
جناب شبر صاحب، په دې کې شک نشته چې موږ هم د دوی په دغو وعدو باندې تر اوسه پورې صبر کړی دی. موږ به ورو ورو راولاړیږو او موږ به دا غږ ضرور پورته کوو. موږ د دایي صاحب د کورنۍ سره، د دایي صاحب د هغه ماشومي لور سره چې هغه نن یتیمه پاتې ده، د غیر له غوښتنې سره به خپل غوښتنه یې وکړو او په بار بار به د غوښتنې کوو. مسلمان به که څه هم زموږ په وژنه دا راته تمامېږي، زموږ د وینې په بدل راته تمامېږي، موږ به دغه غږ بدرګه کوو او دغه غوښتنه به ضرور کوو چې د دایي صاحب قاتلین باید مجازات دي.
لنور مدني ټول نو سره به مشترک هڅه کوي او کبا لچا سره دا هڅه یو ځای کوي.
موږ دلته مدني ټولنی هم تر دې راه د پوری سره هم ژغي یو سره هم فکر یو بل دای صاحب د ټول دایو دای صاحب داسې یو شخصیت و چې یعنی هغه الفاظ نور نشته زما لپاره چې زه ورته وکاروم چې دای د هر چا په وزړونو باندې پېټلا پاچې کړي واغه د هر چا درد ته دوا شوی وو. نو په دې اساس باندې مدني ټولنې ټولې زموږ سره همغږې دي. په دې کې به قومي مشران سره وي، حتی په دې کې زموږ سره دنیا عالمان نن زموږ په غونډه کې دنیا عالمان او قاري صاحبان د قرآن عظیم شان سره ناست وو. د ټولو دا غوښتنه ده چې د دای صاحب قضیه باید وچېړل شي او د دغه عاملین چې دي د دې چې وژل دي قاتلین چې دي هغه باید په مجازات.
تاسو سدا غوښتنه کړې ده یو معین وخت په ذهن کې لري که تر دې وخته پورې د قضیې کومه نتیجه ورنه کړه، تاسو به بیرته خپل ژغ له نورو سره یو ځای وچتوئ؟
موږ هر ورځ ټول دغه د مدني ټولنو مسؤلین چې دي په هلمند کې موږ سره په تماس کې یو د ټلیفون له لارې او حتی د یو بل سره وینو سره کښېنو په دې مسله باندې له نږدې بحث سره کوو. نو په دې باندې به نن خو دا غوښتنه کړې ده وګورو چې د مسؤلینو جواب راته څه دی. نو هغه به ممکن په دغه یوه دوه هفتو کې یا یوه نیمه هفته کې بیا موږ کښېنو او بیا به دوی ته ضرب العجل ورکوو. که چیرې بیا هم دغه ونه شي دغه عاملین پیدا نه شي د ضرب العجل په اساس باندې به بیا موږ په خپلو نورو مدني حرکاتو باندې لاس پورې کوو. تر هغه وخته پورې به نه کښېنو تر څو پورې چې موږ ته قناعت نه وي راکول شوی او موږ به دا قضیه هېڅ په هېڅ صورت سره په هېڅ ډول به موږ
د پیوند مدني ټولنې مشر برکت الله سرشارو چې په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي الیاس دایدي قضیې په اړه د خپلو فعالیتونو په باب معلومات راسره شریکول. الیاس دایدي نومبر په 12مه په لښکرګاه کې په یوه مقناطیسي ماین چاودنه کې ووژل شو. تر اوسه د هغه د دې چاودنې په ارتباط څوک نه دي نیول شوي او نه هم چا د دې پېښې مسؤلیت اخیستی دی.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي د کابل او پنځو زونونو په کچه په دولتي روغتونونو کې اوس د کورونا وایروس نمونې اخیستل کېږي. له دې مخکې د کورونا وایروس په لومړۍ مرحله کې په دې اړه ډېر شکایتونه کېدل چې د دغه وایروس د ازموینې مرکزونه او لابراتوارونه کم دي. خان محمد سین نور جزیه تبروي.
د هوا سړښت او د کورونا وایروس د خپرېدو دوهمه څپه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي وروسته له دې د کابل او پنځه زونونو په دولتي روغتونونو کې د کورونا وایروس نمونې اخیستل کېږي. د دغه وزارت د قانون د پلي کېدو د ارزونې رئیس خالد احدی وایي په کابل کې 13 دولتي او 23 خصوصي روغتونونه د کووید 19 نمونې اخلي او د همدغو دولتي روغتونونو اړوند ګرځنده ټیمونه هم فعالیت لري. د عامې روغتیا وزارت وایي د دغه وایروس د ازمایښت له لابراتوارونو څخه څلور په کابل، شپږ مرکزونه د هرات، ننګرهار، کندهار، بلخ او ګردیز په ولایتونو او دوه نور لابراتوارونه د هرات ولایت په تورغونډۍ او د فاریاب ولایت په اقینه بندرونو کې فعال دي. د دغه وزارت د قانون د پلي کېدو د ارزونې رئیس خالد احدی وویل
پلازمینه کابل کې په ټولو روغتونونو کې موږ د کووید 19 مرکزونه د ټیسټ لپاره لرو او دوه خاصه مرکز چې کووید 19 مریضان یا ناروغان لپاره دی او هم موږ په شخصي بخش کې په ټولو افغانستان کې درویشت مرکزونه لرو چې کووید 19 ټیسټونه هم کیږي او خدمات کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د کرونا وایروس د خپرېدو په لومړۍ مرحله کې ناروغانو په لابراتوارونو کې د ازمایښتي موادو او د علایمو په معلومولو کې له ځنډه شکایتونه لرل. اوس سربیره پر دې چې دولتي روغتونونه فعال دي، د درملنې خصوصي مرکزونه د پیسو په اخیستو سره د کرونا وایروس ازمایښت ترسره کوي. خو آیا خلک کولی شي چې د کرونا وایروس د ازمایښت لپاره په خصوصي روغتونونو کې پیسې ورکړي؟ رویا عالمی چې تازه په کووید 19 سخته شوی وای د دغه وایرس د ازمایښت لپاره د ډیرو پیسو د ورکړې وس نه لري او له همدې عمله په ورځو ورځو انتظار باسي چې دولتي روغتونونه د ناروغۍ نمونه واخلي.
چې
لهغه ټول خلکو چې پر دغه ناروغي اخته دي هله کوم چې ځانونه قرنټین کړي ډیر میوي وخوري سوچ و نه کړي ځکه سوچ لا عمل کیږي چې د بدن معافیت یې تیت شي
خو د درملنې د ځینو خصوصي مرکزونو مسؤلین وایي د بېوزلو ناروغانو لپاره 50% تخفیف په پام کې نیولی دی په کابل کې د یو خصوصي روغتون رئیس رضوان الله احمدزی وایي د کرونا وایرس د هر ازمایښت په بدل کې 4500 افغانۍ اخلي د رسمي شمیرو له مخې د کرونا وایرس د خبرېدو له پیل راهیسې په هیواد کې پر کرونا وایرس د 1,900 مشکوکو اخته کسانو نمونې اخیستل شوي چې 6,493 مثبتې دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمې ونړیواله موضوع د امریکا عدلي وزارت د ولسمشر ډونالد ټرمپ د بخښنې فرمان د یو فرمان په بدل کې د سیاسي جول جاړي په ګډون په پټه د رشوت اخیستو پر احتمالي یوې قضیې څېړنه کوي. دا قضیه پرون د امریکا یوې محکمې راپورته کړه. جزئیات د فریبا ظاهر پر راپورټ کې
د محکمې دغه اسناد داسې ترتیب سوي دي چې په دې قضیه کې چې سپینه ماڼۍ په ښکېل بلل سوي ده د مزنونو کسانو نمونه او د اسنادو د ثبت شمیرې پټې کړای سوي دي. خو په دې قضیه کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه د انتخاباتي کمپاین یادونه نه ده سوي. په دوسیه کې د دوو کسانو لخوا د داسې پټو هڅو یادونه سوي چې ګواکې د سپینې ماڼۍ لوړپوړو چارواکو په سپارښتنه یې د یوه بل کس لپاره د ولسمشر د بخښنې اخیستلو یا د سزا ورکولو د ځنډ په اړه هڅې کړې دي، خو د هغه کس نوم نه دی یاد سوی. اسناد ښایي په یوه ورته قضیه کې مزنونین و چې لږ تر لږه یو یې څارنوال دی، په تیرو وختونو کې د ولسمشر د بخښنې په بدل کې په انتخاباتي کمپاین کې د همکاري یادونه کړې وه او هم یې په راتلونکي کې د دې ډول سیاسي همکاریو وړاندوینه کړې. دا مشخصه نه ده چې د سپینې ماڼۍ چارواکو د رشوت اخیستلو د وړاندیز ادعا ته څه ډول غبرګون ښودلی. د امریکا متحده ایالاتو سیمه ییزې قاضي برایل هاول په واشنګټن کې دا اصلاح شوي اسناد د بخښنې لپاره د رشوت په نوم د تحقیق لپاره وړاندې کړي دي. دا تحقیق لږ تر لږه له اګست راهیسې دوام لري. ولسمشران د اساسي قانون له مخې د فدرال بخښنې پراخ اختیارات لري او دا یو معمول کار دی. یوازې څو اونۍ پاتې دي چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه دنده پای ته ورسوي او تمه ده چې په دې ترڅ کې دی د خپلو یو شمېر سیاسي متحدینو د بخښنې فرمان ورکړي. ډونالډ ټرمپ په دې وروستیو کې هم د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین ته د بخښنې فرمان ورکړی دی.
تاسو له پیغامونو
بلی ایزتلا ایزتیم دی ورده جولت دی جنسی لسوله خمی عادی که در سران یولی دی دیگه دی مرزدی مایی دین سرخیت دی خم کمک نکری نه حکمت نه نور خیریه مسیسه استاس دی را دی حلار پی چرواک دا غاز کوم چی نور غیر زریدی مستقیت دی کم کی او دیگه دی مرزدی مایی دین لپار دی هم یوسی تقاید پتوام که ولیسی ترتیب اوهی مشکلات هم لمان دلار شی دکا بروزادی ایدین هم پگاش مر مشکلات که را گیر دی. و سلام
نومی زیا الحق ولی لے بکنن لندر تختل پیغام پر اکدما انا بکنی مرستی که لجنیوا دا افغانستان لپارا وشو لے زبان بی هلی ما چی خوده دی اغو زورواکو تنور وست نور گئی چی دا افغانستان دا خلکو تغا شوی مرستی تیو کوری پا یو نومو پا بل نوم بانده لحاغو مسئلینوی و هلی لروی و تمال روشی پیسی پا حاغو زیانو بانده و مصرف کی او پا حاغو زیانو بانده و لگئی ترڅو د افغانستان د بهبود لپاره کار وشي او د افغانستان د راتلونکي نسل لپاره د یو یو بنسټیز کار وشي چې هم په آینده کې افغانانو په درد وخوري او هم د وس لپاره. السلام علیکم.
زنه چوانه ګل احمد ونامه خبرې کوم له غیراتو سکندر کابل پر لارې باندې د مکور نه کا د جنډا دا کربا رضا پوسټي د مرمر ډیر په ځای به موږ خپل د غټ مټر مټر وانه د کلا چم د غره کم نه نور په نامه یو پوسټ د دار مټر د 2000 افغاني زر افغاني وړې دا سمکور کم د 2000 افغاني وړې نن دا ورور چروا د غیر د یو وخت. السلام علیکم.
ستاسی پیغام
ستاسی نظر. بسم الله قدم را واخل
شایستنا. دا ټول سندرې لکله د ودونو په محفلونو کې دود شوي. په دې اړه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ژوند په شیبو کې اونیزه خپرونه کې چې د ازادي راډیو له بلې د اساسي بشري حقونو له خپرونې سره یو ځای درته خپرو نور معلومات ترلاسه کولی شئ. خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شو. اسدالله الدین په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان ولسی جرګې نن درې نورو نماند وزیرانو ته د باور رایه ورکړه. د عامې روغتیا وزارت لپاره احمد جواد عثماني، د سرحدونو وزارت لپاره محب الله سمیم او د اقتصاد وزارت لپاره کریمه حامد فاریابي هغه نماندانو چې د باور رایه ترلاسه کړې. د ناټو عمومي منشي وایي د ناټو غړي هیوادونه او شریکان به راتلونکی کال وضعیت ته په کتو له افغانستانه د وتلو یا هم دغلته د خپلو پوځیانو د کمولو پریکړه کوي. په افغانستان کې د یو استرالیایي سرتیري د انځور په اړه د استرالیا او چین پر لانجې امریکا هم غبرګون ښودلې. لانجه د تیر دوشنبې په ورځ هغه مهال پیل شوه چې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان د هغه استرالیایي سرتیري انځور پر ټویټر خپور کړ چې د یو افغان ماشوم مرۍ ته یې چاړه نیولې ده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي کابل کې د هدفي وژنو د یوې ډلې مشر نیولې دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سترګو یوه ډله ډاکټران جوزجان ولایت ته تللي او دغلته د یو څه مودې لپاره د سترګو د پردو وړیا عملیات کوي. بریتانیا د نړۍ لومړنی هیواد شو چې د یوې جرمنۍ کمپنۍ بیو انټیک او امریکایي ملګري شرکت فایزر د کورونا واکسینونو ته یې د تطبیق اجازه ورکړه. او د ملګرو ملتونو سازمان ټینګار کړی چې په سمندرونو کې د ایسارو لکونو ماڼوګانو وضعیت ته رسیدګي وشي.
او مخکې له دې چې اونیزو خبرونو ته ور ورسیږي، امید زهیر مل سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ایمرجنګ لوبغاړو لپاره پیل شوی تمرینات لا هم روان دي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې تمریناتو کې افغان لوبغاړي د توپ وهنې، توپ اچونې او ډګر ساتنې په برخو کې د کورنۍ روزونکو تر څارنې لاندې تمرینات کوي.
دغه تمرینات کې په مختلفو برخو کې ترسره کیږي او دوی په خپلو وړتیاو باندې کار کوي. ورسره څنګه دوی ته د روزونکو لوري نه په توپ وهنې، توپ اچونې او ډګر ساتنې کې روزنه ورکول کیږي.
د کرکټ بورډ د معلوماتو پر بنسټ یاد تمرینادی کام چې د ننګرهار ولایت په غازی امان الله خان کرکټ لوبغالي کې پیل شوه دی. 500 لوبغالي پکې ونډه لري چې د کمپ لا پای ته رسیدو سره به 15 پیاوړي لوبغالي د افغانستان ایمرجنګ لوبډلې ته تری غوړ شي. په کابل کې د فوټسال غوړ لیک سیالیو د دویم پړاو پر دوام نن دوی لوبې وشوې. په لومړۍ لوبه کې اطمینان لوبډلا د ظاهر اسد سره مخامخ شو او په دویم لوبه کې بیا د شهید نسیم او وی آی پی لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ووتی. په لومړۍ لوبه کې د ظاهر اسد لوبډلې لس د یو پر وړاندې اطمینان لوبډلې ته ماتې ورکړه او خپل دویمه بریا خپله کړه. په دویم لوبکې بیا وی آی پی لوبډله وتوانېده. 15-1 پر وړاندې شهید نسیم لوبډله ته ماتې ورکړې او بری خپل کړي. د فوټسال غوړ لیک سیالیو په دوام به سبا هم دوه لوبې وشي چې له مخې به سنایی د توها او همای رحمت لوبډله د صداقت پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووزي. او د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم اتلو لوبغاړي په کورونا اخته شوي. دوی د نیوزیلند پر وړاندې د لوبو لپاره د ملي ټیم له نورو لوبغاړو سره یو ځای نیوزیلند ته تللي. د نیوزیلند د روغتیا وزارت چهارشنبې اعلان وکړ چې نن د یو لوبغاړي ټیسټ مثبت راوتلی او په دې سره په کورونا د اخته پاکستان د لوبغاړو شمیر اته تنو ته رسیدلی. په تیرو څو ورځو کې دوه لوبغاړو د کورونا ټیسټونه مثبت وتلي وو. پاکستان او نیوزیلند د ډسمبر 13 دریشل اوریزي او دوه ټیسټ لوبې پایلوي. د پاکستان کرکټ بورډ ډاډ ورکړی چې په کورونا اخته لوبغاړي د نیوزیلند لخوا په قرنطین کې ساتل کیږي او هر یو به په ښه کېدو سره خپلو تمرینونو ته ور وګرځي څو د لوبو لپاره چمتو شي.
اساسي او بشري حقوق. د اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمې ومني. د خبرونه چې زه همایون هیواد وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملمه هم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکی ښاغلی نقیب الله بشری دی. بشری صاحب تاسو ته راغلاست وایو که په پیل کې راته ووایي چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زه مخکې د دې نه چې برابري اصل ته راشم غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنډه او ځغلنده خبری حکومت د بشری حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډیر اوږده ریښه په تمدنونو فرنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام په راتګ سره د بشری حقوقو په مفهوم پاک باندې ډیر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول، چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل